نو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یو بل خبرونه کې محرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو لخوا د کمیسیون د مرکزی دفتر او یو شمیر ولایتي دفترونو د خلاصېدو ډاډ ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسلام آباد او کابل د خپلو ستونزو د هواري او د سولې او ثبات لپاره پر څو اړخیز میکانیزم کار کوي. پر دې سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو په مخکې د دې سات خبرونو ته. دا پروان ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د سولې د ولسي حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دیره دي او ټاکل شوې نن غرمه دغلته په یوه غونډه کې برخه واخلي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیالته د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې واشنگټن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. د پروان چارواکي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د پروان ولایت د خزو د چارو رئیس شاه جهان یزدان پرست پرون ازادۍ راډیو ته ویل په تیرو دریو میاشتو کې دوی د خزو په وړاندې د تشدد له سلو زیاتې پیښې ثبت کړې دي. میرمن یزدان پرست ونه ویل چې د تشدد پیښې د پخوا په مقایسه په سلو کې څو زیاتې شوې، خو یادونه یې وکړه چې اکثره ثبت شوې پیښې ډېرې زړه بوږنوونکې دي. میرمن یزدان پرست وایي هغه قضیه چې ثبت شوي اکثره بوږنوونکي دي، موږ د قتل تقریبا 15 قضیه درلودې. له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ، بې سوادي او ناسم دودونه هغه عوامل دي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښو کې زیاتوالی راوستی. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي. د هلمند د والي ویاند مرزواک ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه پرون د پنجشنبې په ورځ ماسپخین هغه مهال د ګرشک ولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې وشوه چې یو هاموای له یو بل چټک موټر سره ټکر شو. په پای کې 10 کسان مړه شول او یو ټپي دی. ښاغلی ځواک وایي چې په وژل شوو کسانو کې درې تنه مېرمنې یو ماشوم وبخي. ښاغلی ځواک وایي چې په وژل شوو کسانو کې درې تنه مېرمنې، درې ماشومان او څلور نارینه شامل دي. د سولې د ولسي حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دیره دي او ټاکل شوې ده چې نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي. د سولې دا فعالان پرون خنجان ته ورسېدل او تمه ده چې نن به هم هلته پاتې شي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل راتلونکی پلان روښانه کړ.
په دوه ورځو کې مو له سالنګ څخه بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې شاوخوا 50 کیلومتره مزل کړی دی. په خنجان ولسوالۍ کې یو نن غرمه د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ لپاره یو لوی غونډه لري. په غونډه کې به د سولې او اوربند پر ارزښت وغږیږو.
د سولې د ولسی حرکت غړي نشتی و میاشمخ کې له کابل څخه د مزار شریف خوا ته په دې مقصد وخوځیدل چې د هیواد ټولو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیالته د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې واشنگټن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. جان بولټن وویل چې له نیکولای پاتروشیف سره یې په ژینو کې په پرونۍ کتنه کې دا مسله یاده کړې ده.
I made it clear that we wouldn't tolerate meddling.
د وی ما ورته په ډاګه کړ چې موږ به د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د دوی لاسوهنه ونزغمو او چمتو یو چې د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې ضروري ګامونه واخلو. هغلی بولټن زیاته کړ چې دوی د سوریه، افغانستان، اوکراین او ګنښ مينور مسلو په اړه خبرې وکړي. نو موري ویل پاتروشیف سره په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د لمنځولو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه خبرې کړې دي. بولټن او پاتروشیف چې دواړو خپل کتنې وروسته خبري اعلان ته معلومات ورکول ول چې دوی به ګډه اعلامیه خبره نه کړي ځکه روسیې د متحده ایالاتو له ډېر ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیه په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې عبارت ذکر شي. بریټیش ایئر ویز او ایئر فرانس هوایی شرکتونه وایي چې د راتلونکي میلادي میاشتې لپاره به ایران ته خپلې مستقیمې الوتنې وځنډوي. د برتانیا او فرانسې اړوند هوایی شرکتونه ظاهرا د لږ عاید له وجې ایران ته الوتنې ځنډوي. بریټیش ایئر ویز او ایئر فرانس دا اعلان په داسې حال کې کوي چې متحده ایالاتو پر ایران بیا بندیزونه لګولي دي او دې اقداماتو یې د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی. د ډالرو په وړاندې د ایراني ریال ارزښت په دې وروستیو کې ډېر کم شوی. بریټیش ایئرویز ویلی چې تهران ته وروستۍ الوتنه به یې د سپتمبر د میاشتې په 22مه او لندن ته بیرته راستنېدل به یې د سپتمبر په 23مه نېټه وي. او ایئر فرانس بیا ویلي چې تهران ته خپلې الوتنې به د سپتمبر له 13مې څخه وځنډوي. په لندن کې د ایران سفیر حمید بایدی نژاد د بریټیش ایئرویز دا اقدام خوښونکی بللی. دا هالند هوایی شرکت کلم تیره میاشت اعلان وکړ چې د سپتمبر له 23مې نېټې څخه ایران ته خپلې الوتنې ځنډوي. بریټیش ایئر ویز، ایئر فرانس او کلم له اوږدې وقفې وروسته په 2018 کال کې ایران ته بیا الوتنې پیل کړې وې. دا جرمنی وی محکمه حکم کړی دی چې د روسیې یو تورن تبه به د محکمې تر وخته په توقیف کې پاتې شي. یو دیرش کلن تورن محمد علي سي چې په جرمنی کې د یوې تروریستي حملې په پلان جوړولو تورن دی، د محکمې په درشل کې توقیف ته استول شوی. جرمنی څارنوالانو پرون وویل چې د عدالت د فدرالي محکمې یو قاضي د محمد محاکمه وځنډول او حکم یې وکړ چې نوموړی به په توقیف کې پاتې کیږي. محمد علي د چهارشنبې په ورځ د اګست په 22مه نېټه په برلین کې نیول شوی و. جرمني څارنوالان وایي چې نوموړی تورن د 2016 میلادي کال په اکتوبر کې په زیاته اندازه چاودیدونکي مواد په خپل اپارتمان کې زیرمه کړي وو او غوښتل یې په جرمني کې یو برید ترسره کړي. او اوکراینی چارواکي وایي چې لږ تر لږه څلور اوکراینی سرتیري د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په نښتو کې وژل شوي او وطنه نور ټپیان دي. د اوکراین د دفاع وزارت پرون وویل چې له څو میاشتو وروسته دا په یو ځل د اوکراینی سرتیرو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. اوکراینی چارواکي وایي نښتې هغه مهال پیل شوې چې بلتون پالو په لوهانک سیمه کې پر دولتي سرتیرو ډزې وکړې، خو بلتون پالو ویلي چې دولتي ځواکونو په وړاندې یې ځوابي ډزې کړې. د 2014 کال د اپریل میاشتې راهیسې په اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ پنختو کې له 10 زیات کسان وشل شوي دي. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې امنیتي ادارو د کمیسون د مرکزي دفتر او یو شمیر ولایتي دفترونو د خلاصېدو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه په رپورټ سربیر اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسلام آباد او کابل خپلو کې د ستونزو د هواري او د سولې او ثبات لپاره پر څو اړخیز میکانیزم کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوی اعلامیه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د بدلون غوښتنه کړې. دا اعلامیه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د پاکستان د نوی صدر اعظم عمران خان ترمنځ د ټلیفوني خبرو وروسته خبره شوې ده. پر دې کړکې چو نندرو هم رپورټ درولو ده. به هم واوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار روسیې ته خبرداری ورکړی چې په امریکا کې په راروانو انتخاباتو کې لاسوهنې به یې ونه زغمي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او که وختو ځینې نور رپورټونه هم درولو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او همدارنګه کور کلی اورېدلی شي. دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې امنیتي ادارو د کمیسون د مرکزی دفتر او یو شمیر ولایتي دفترونو د خلاصېدو ډاډ ورکړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې د امنیتي چارواکو لخوا ورته ویل شوي چې د دوی دفترونه ښایي راتلونکې اونۍ پرانیستل شي. د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د ځینو حذف شوو کاندیدانو پلویانو له شاوخوا دوو اونیو راهیسې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرکزی دفتر او ځینې ولایتي دفترونه بند کړي. احمد تکل په دې اړه سلری.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هیله لري چې د دې کمیسیون کارونه به د نوې اونۍ له پیل سره سم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ادارو دوی ته ډاډ ورکړی چې د کمیسیون د مرکزی او ولایتي دفترونو د خلاصولو په هدف به یو لړ اقدامات عملي کړي. ښاغلی هاشمی په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
دغه اعتراضات دغه بندېدل د دفاتر په ولایتو کې په مرکز کې د افغانستان خلک نگران کړي دي، ولې امیدواري دې ته ده چې شروع دې دغه هفته کې چې سبابالسباب اوسېږي دا به انشاءالله چې دا مشکل به حل کېږي. په حکومت وظیفه ده، د هغې مسؤلیت دی. شروع دې دې هفته کې وعده دا ده چې شنبې یکشنبې ته به انشاءالله دا دفاتر وځي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د دوی د دفترونو بندېدو د کمیسیون په چارو کې ځنډ پېښ کړی دی. د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 استل شویو کسانو له ډلې د ځینو پلویانو له شاوخوا 2 اونیو راهیسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر او په یو شمېر ولایتونو کې ولایتي دفترونه بند کړي دي. دوی وایي تر څو چې د استل شویو کسانو نومونه بیا د کاندیدانو په لیست کې شامل نشي دوی به دا دفترونه خلاصېدو ته پرېنږدي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د هیواد په 8 ولایتونو او له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه د همدې معترضانو لخوا بند شوي دي. مولوي ترخیل محمدي د هغو 15 کسانو له ډلې دی چې نومونه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28 د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه ایستلي دي. د نوموړي پلویانو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته پرلت وهلی او د کمیسیون ور یې بند کړی. ښاغلی محمدي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ده او نورو کسانو نومونه له ثبوت پرته د کاندیدانو له فهرست څخه ایستلي. مولوي ترخیل وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د ده د پلویانو پرلت یو مدني حرکت او د دوی حق دی.
استغفر الله، موږ په زور نه یو تللي، هلته مدني حرکت ده او د ولس غوښتنه دا ده د شکایتو کمیسیون نه د انتخاباتو کمیسیون باید وغواړي د وړاندې څه کوم شکایت سوي دي د هغو ثبوت دي وغواړي، موږ په کومو دلایلو باندې حذف کړي هغه د ملت ته د مطبوعاتو په وړاندې ښکاره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زمري یا اسد په 19 نیټه د 15 کسانو نومونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه وایستل او وروستی لیست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا پریکړه په خپلواک ډول او له قوانینو سره سمه کړې ده. په پام کې ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات سکل د تلې یا میزان د میاشتې په 28 نیټه تر سره شي.
زما رایا، زما حق.
د میزان د 28 د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوې تروریستي بریدونو په اړه څېړنې کوي او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړی مجازات بشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په دغه پرونۍ غونډه کې د کابل ښار یو شمېر امنیتي مسولین په بې کفایتۍ تورن کړل، خو د کابل د امنیه قمندانې مرستیال صادق مرادی په دې غونډه کې وویل چې دوی د اختر په ورځو کې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي تدابیر نیولي وو او خپله دنده یې په سمه توګه ترسره کړې. نوموړي د وزارت په مشرتابه نیوکې وکړي چې د دوی غوښتنې یې نه دي اورېدلې. دا موضوع د کورنیو چارو د وزیر او د کابل د امنیه قمندانۍ د امنیتي مرستیال ترمنځ د لفظي شخړې سبب هم شو. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وظیفوي تداخل او د دندو ناسم ویش د تروریستي پیښو د مخنیوي په برخه کې عمده ننګونې بولي. زما همکار محمد واصل وصال د امنیتي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولې افغان امنیتي او استخباراتي بنسټونه د تروریستي پیښو په مخنیوي کې پاتې راځي.
دلته تر ټولو عمده خبره هغه افغانستان کې د اوسني امنیتي مدیریت ترمنځ تفاهم او د دوی ترمنځ د وظایفو تقسیم ده. اوس عملا په افغانستان کې کله چې لوی ورځې، کله چې د جشنونو یا دغسې ورځې چې په هغو کې لومړۍ درجه احضارات اعلانېږي، د هغه دپاره پولیس، ملي امنیت او د دفاع وزارت خپل وظایف لري. دوی په یوازې د دې چې تشریح کې مساوي ولري، یو بل ته خپل وظایف تشریح کړي. په پورته مدیریت کې یو ظوف موجود ده او هغه ظوف د دې باعث کېږي چې هغه کسان چې په ټیټو قدمو کې وجود لري، هغه په یوازې د دې خپلو اساسي وظایفو ته متوجه اوسي. دوی په نورو مسایلو باندې نورو شیانو ته استخدامیږي او نور وظایف ځنې اخیستل کېږي. اصلي خبره دا ده چې پخوا کله چې په امنیتي سکتور استخدامېده او لومړۍ درجه احضارات ورکول کېده، هغه سیمه چې هغه به حساسه وه، د هغه نه به د تهدید احساس کېده، هغه سیمې به معمولا د پولیسو او د ملي امنیت تر کنټرول لاندې وي، د ساحې پاسپورت ورته جوړېده او ټولې ساحې به مشخصې دي، او هغه څوک چې وظایف پیدا درلودل هغه به استخدامېدل او د هغو نه به وظیفه یا کار اخیستل کېده. نن یو لوی مشکل دا ده چې نه ملي امنیت، نه د کورنیو چارو وزارت او نه د دفاع وزارت، د دوی د مسؤلیت ساحه او د وظایفو ساحې چې دي هغه د دوی ترمنځ تقسیم شوې نه دي، د دوی ترمنځ هماهنګي وجود نه لري. ګارنیزون تنها په نوم باندې موجود ده، ولې هغه وظایف چې یو ګارنیزون لري هغه نه دي. ګارنیزون قومندان او نور افراد او اشخاص په ګارنیزون کې موجود دي، هغه د دې استعداد نه لري چې دوی په دقیقه توګه باندې وظایف تقسیم کړي.
مله تدبیر سب خو تر ډیره حده که وګورو لوړ پوړي امنیتي چارواکي به دا خبره کوي چې دوی هغه لازم امکانات او هغه څه چې اړتیا ده په ټیټو پوړیو کې امنیتي منصوبینو او مسؤلینو ته دوی برابر کړي دي، خو هغوی په خپلو چارو کې غفلت کوي. دا خبره څومره سمه ده؟
موږ په حوزو کې د کشت اداره لرو، موږ د منطقوي کنټرول اداره لرو، موږ په حوزه کې د تعقیب اداره لرو، چې دغه ادارات هم د ملي امنیتو ادارو کې شته، په حوزو کې شته، او هم د پولیسو په حوزو کې شته. ولې دلته هغه افراد او اشخاص چې استخدام شوي دي هغه په نورو مسایلو باندې مصروف دي، هغه په یوازې دي چې دوی وظیفه اجرا کړي، دوی ته هغه څه چې وظیفه ورکړل شوې ده په هغه باندې کار وکړي، دوی سو استفاده کوي، دوی د تنظیمونو یا د نورو ډلو لخوا استخدام شوي دي، هغو د امنیت ته زیاته توجه کوي، په یوازې دې چې خلکو امنیت ته او په یوازې دې چې دوی د لومړۍ درجه وزارت په اهمیت باندې پوسی، دوی د یو تعداد لومپنو افرادو اشخاصو د امنیت ساتنه، د هغو پسې تر شا منډې او په هپتو اخیستلو، په پیسو اخیستلو، په دغو مسایلو باندې مصروف دي.
کابل خان تدبیر د امنیتی چارو کارپوه چې په افغانستان کې په وروستیو امنیتی ستونزو په دې برخه کې د چارواکو ترمنځ په ناندرو څرګندونې کولې. دوستان تاسو موږ له ازادۍ راډیو راوړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ویلي اسلام آباد او کابل د خپلو ستونزو د هواري او د سولې او ثبات لپاره پر څو اړخیز میکانیزم کار کوي. شاه محمود قریشي پرون مازیګر په ملتان کې خبریالانو ته ویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره به هم په اسلام آباد کې پر سیمه ییز امنیت غږیږي. رسنۍ وایي ټاکل شوی چې پامپیو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې د هند تر سفر مخکې پاکستان ته هم ورشي. پامیر ساحل په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل د تحریک انصاف نوی حکومت له کابل او واشنگتن دواړو سره اړیکې سموي او ورسره د سیمې پر امنیت او ثبات کار کوي چې پکې دای د پرمختګ هیله لري. دوی ویل افغان ولس او پاکستانیانو ډیر مشکلات ګاللې دي، خو اوس اسلام آباد او کابل د ستونزو د هواري پر جامع میکانیزم سلا شوي.
پاکستان او افغانستان نے مل بیٹھ کر
دوی پاکستان او افغانستان دواړه سره کېناستل، پر خپلو چیلنجونو یو غور وکړ او د هغو د حل یو لار او میکانیزم یې موندلی چې 15 اړخونه او برخې لري. موږ به هڅه کوو چې د یو بل درناوي ته په پام هغه 15 لارې عملی کړو او پرمختګ وکړو. شاه محمود قریشی ویل د کابل په څیر له واشنگتن سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي. د اګست پر 19 یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هند ته ترتګ مخکې د څو ساعتونو لپاره اسلام آباد ته ورځي. دا به د پاکستان تحریک انصاف د نوي حکومت له چارواکو سره د نوموړي لومړی ملاقات وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له خپل امریکایي سیال سره به په خبرو کې د سیمې د سولې او امنیت مسالو د هواري لارې ولټوي. دی وایي موږ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نظر اورو او ورباندې ځان پوهوو. پر دې به خبر شم چې امریکا له موږ څه تمې لري او که خدای کول له خپلو توقعاتو به یې هم خبرو. موږ به یو ځای سره پر مخ ځو او یو ځای به د سیمې د سولې او امنیت مخې ته پر چیلنجونو برلاسه کیږو.
امن او استحکام کې حصول مې ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے.
قریشی دا سرګندونې تر هغه یو ورځ وروسته کړې دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکلسن تور پورې کړ چې افغان طالبان په پاکستان کې آزاد ګرځي او هلته یې په روغتونونو کې درملنه کیږي. د اګست پر 9 غنو وسلوالو پر غزنی ښار برید وکړ چې ورسره سم یې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره نښته پیل شوه چې د اګست تر 14 روانه وه. هغه مهال افغان چارواکو تور پورې کړی و چې د وسلوالو لسګونه مړي پاکستان ته وړل شوي او د هغه هیواد په روغتونونو کې د یو شمېر ژوبلو درملنه کیږي. طالبانو د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی هم د غزنی د سفر پر وخت په وینا کې د پاکستان له نوي وزیر اعظم عمران خان او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوت څخه سپیناوی غوښته او ورباندې غږ کړو چې د سیمې د سولې او ثبات پر هغه میکانیزم کار وکړي چې دواړه هیوادونه ورباندې روان کال سلا شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل د اګست پر 14مه په ونیزه خبری غونډه کې د افغان چارواکو ادعاوې ناسمې بللې وې او ویلي ول چې د غزنی د برید او د وسلوالو د مړو او ژوبلو وروړلو په اړه هیڅ شواهد نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای پر 26مه تر انتخاباتي بریا وروسته په وینا کې ویلي ول چې له افغانستان سره تعلقات سموي او هلته د سولې لپاره هڅې کوي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغه بیان د متن دفاع کړې چې تیر مازدیګر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خپور کړی و. د وزارت وایانده هیدر ناورد د خبره پرون ماښام تر هغې وروسته وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان محمد فیصل پر ټویټر ولیکل چې له وزیر اعظم عمران خان سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو د فعالیت هیڅ ذکر نه و شوی. خو امریکایي بیان وایي چې پامپیو عمران خان ته د ترهګرو پر ضد د پریکنده اقدام کولو وویل. پامیر ساحل په بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل دروړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر هغه بیان ولاړ دی چې پرون یې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خبر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې تور پورې کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې تېروتنه شوې نو ځکه ورسره موافق نه دی. فیصل لیکلی د وزیر اعظم عمران خان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو د فعالیت هیڅ ذکر نه شوی. تر دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیدر ناورد په واشنگتن کې د خبریالانو د پوښتنې ځواب ورکړ. دا وایي موږ د خپل بیان پر متن ولاړ یو. ضروري نه ده چې زه یې دلته ټکی په ټکی ولولم. پاکستان زموږ مهم ملګری هیواد دی. د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی وزیر اعظم سره په ټلیفون په ښه فضا کې خبرې وکړې او موږ د هغه هیواد له ملکی حکومت سره په راتلونکي کې ښه تعلق ته سترګې په لار یو. ډاکټر فیصل پر ټویټر په بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت غږ کړی دی چې سمدستي د خپل بیان درست کړي. خو هیدر ناورد د خبریالانو د مسلسلو پوښتنو په ځواب کې د وزارت د بیان دفاع وکړه او هیله وښوده چې د پاکستان له نوي حکومت سره به ښه اړیکې ولري. تر دې مخکې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مایک پامپیو او عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته جلا جلا بیانونه خپاره کړي ول. په بیانونو کې راغلي ول چې پامپیو د عمران خان د حکومت د بریا هیله وښوده او دواړه د دوه اړخیزه اړیکو پر پیاوړي کولو سلا شول. په دې بیانونو کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ذکر هم شوی دی. د امریکا په بیان کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پاکستان کې د فعالو ترهګرو پر ضد د پریکنده اقدام ارزښت په ډاګه کړ. خو دا جمله د پاکستان په بیان کې نه ده راغلي. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات د روان کال له پیل راهیسې ساړه دي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په بیان کې پر پاکستان تور پورې کړی و چې له امریکایي بلیونونه ډالر اخیستي دي خو د ترهګرۍ پر ضد یې په جګړه کې دوه مخي کړي. پاکستان د نوموړي دا تور رد کړی و او ویلي ول چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دی.
امروز حقوق هستیمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان او نړۍ په اړه څه وایي صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو په اړه چې وایي د مسکو په غونډه کې برخه اخلي مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکي د طالبانو یو ویاند په کابل کې د دې ورسپانې دفتر ته پیغام لیږلی او ویلي چې په قطر کې به د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري په غاړه ولري. روسي ویلي ځینې هیوادونه او طالبان یې وربللي څو د افغانستان په سولې او ثبات خبرې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي معلومه نه ده چې د مسکو غونډه به د ښکېلو خواوو له حضور پرته څنګه ترسره شي. افغان حکومت او امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. خو نیویارک ټایمز لیکي د روسیې دا نوښت د افغان او امریکایي چارواکو ډیپلوماسي د ګډوډۍ له ګواښ سره مخ کوي. د ورسپانې په لیکنه افغان او امریکایي چارواکو له میاشتو میاشتو راهیسې هڅه کړې چې طالبان د سولې خبرو ته راوبولي. خو نیویارک ټایمز دا هم لیکي چې روسیه او طالبان هم په ښکاره توګه سره متحد نه دي او پر یو بل د عدم اعتماد ډېر دلایل لري. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د خبرو په اړه مقاله لیکلې ده. نیکلسن ژر خپله دنده پای ته رسوي او پر ځای بل قمندان کار پیلوي. جان نیکلسن پرون ویلي د امریکا ستراتیژي افغانستان او جنوبي اسیا ته ښه نتیجه ورکوي. امریکا تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړې وه. سٹارز اینڈ سٹرائپ لیکي که څه هم د افغان ولسمشر لخوا طالبانو ته د دویم اوربند لپاره وړاندیز ونه منل شو، خو نیکلسن په دې باور دی چې دا وړاندیز سیاسی ډایالوګ له پایل سره مرسته کوي. ورسپانې لیکلي جنرال نیکلسن په خپلو خبرو کې ومنله چې پاکستان لا هم افغان وسلوالو په خاصه توګه حقانی شبکې ته پناه ورکوي. د امریکایي جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې د دوی حضور د 2020 کال د سپتمبر د بریدونو په څیر د ورته پیښو او بریدونو مخه نیسي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار روسیې ته خبرداري ورکړې چې په امریکا کې په راروانو انتخاباتو کې به لاسوهنه ونه زغمي. د موضوع تفصیل له احمد تکل څخه اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د پنجشنبې په ورځ خپل روس سیال نیکولای پاتروشف ته په ژنیو کې د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې واشنگټن به د کانګرس لپاره په راروانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنه ونه زغمي. بولټن وویل چې له پاتروشف سره په کتنه کې د سوریې، افغانستان، اوکراین او ګڼ شمیر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې، خو دا یې هم ورته په ډاګه کړه چې د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه به ونه زغمي. ما ورته په ډاګه کړه چې موږ به د 2013 کال په انتخاباتو کې د دوی لاسوهنه ونه زغمو او چمتو یو چې د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې ضروري ګامونه واخلو. ښاغلی بولټن زیاته کړه چې په دې کتنه کې د په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د له منځه وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه هم خبرې وکړې. بولټن او پاتروشف دواړو له خپلې کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل. دا د متحدو ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو د تیرې میاشتې له سرمشریزې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه غونډه وه، خو له غونډې وروسته دواړو وویل چې دوی به ګډه اعلامیه خپره نه کړي ځکه روسیې د متحدو ایالاتو له دې ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیې په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو عبارت ذکر شي. د امریکا استخباراتي ادارو له خپلو څېړنو وروسته ویلي دي چې روسي فعالانو په 2018 کال کې د انتخاباتي کمپاین د حق کولو او پر ټولنیزو شبکو د ناسمو معلوماتو د خپرولو په وسیله حمله کړې وه او غوښتل یې د انتخاباتو نتیجه د ټرمپ په ګټه منحرفه کړي، خو دا ویره هم شته چې په نومبر میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې بیا د لاسوهنې هڅه وکړي. مسکو دا تورونه رد کړي، خو واشنگټن په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ځواب کې پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي او یو شمیر روسی ډیپلوماټان یې ایستلي دي. په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر اعدام سربیره هم له سړې جګړې پر وروسته موده کې د مسکو او واشنگټن ترمنځ اړیکې د کریمیا د ټاپو وزمې د اشغال او همدارس د اوکراین په ختیځ او سوریه کې د مسکو د ونډې په ګډون د ځینو نورو مسایلو پر سر تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي. روسیا د دې ترینګلو اړیکو مسؤلیت د واشنگټن غاړې ته اچوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له مسکو سره په اړیکو کې د واشنگټن ورانونکې تګلاره د دې ترینګلو اړیکو علت دی.
دوستانو، په وروستیو کې د امریکا او ترکیې ترمنځ کړکیچ پر زیاتېدو دی او ترکیه له زیاتېدونکي اقتصادي فشار سره مخ ده. فرشته جلالزی په اړه رپورت لري.
د ترکیه او امریکا ترمنځ سیاسي کړکیچ له پراختیا سره پر انقره اقتصادي فشار د زیاتېدو په حال کې دی. د واشنگټن او انقره روابط په ترکیه کې د یو امریکایي کشیش اندرو برونسون تر نیول کېدو وروسته لا زیات خراب شول. د ترکیه حکومت اندرو برونسون چې په 2014 میلادي کال کې نیول شوی و سږ کال محکمې ته راجع کړ. پر برونسون تور لګېدلی چې په تروریستي فعالیتونو کې همکاري کړې ده. کچېرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. اندرو برونسون په ترکیه کې تقریبا 2 لسیزې ژوند کړی دی. هغه 1 میاشتې په توقیف کې تیرې کړې او اوس په خپل کور کې نظر بند دی. د امریکا حکومت مقرره له ترکیه د برونسون د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې ترکیه لویه اشتباه کړي چې کشیش برونسون یې نه دی خوشې کړی. جان بولټن په ترکیه کې د قطر د 15 میلیارد ډالرو پانګونې په اړه وویل فکر نکوي چې دا اندازه پیسې به د ترکیه پر اقتصاد د مثبت اغیز لپاره په هیڅ ډول کافی وي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن هم همداراز وویل چې که د ترکیه دولت امریکایي کشیش اندرو برونسن خوشی کړي، د واشنگټن او انقره ترمنځ لانجې حتی پای ته رسېدلی شي. خو د ترکیه د ولسمشر ویاند ابراهیم کالین پرون د بولټن د خبرو په ځواب کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې امریکا باید د ترکیه د قضایه قوې خپلواکۍ ته درناوی وکړي. کالین وویل د بولټن له خبرو معلومه سوه چې امریکا د ترکیه پر اقتصاد گزار کوي او د ناټو پر وغړي اقتصادي جنگ پیل کړی دی.
دوستانو په همدې سره ورسېدو، د سهار اته نیمو بجو ته یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. چارواکي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي دي. دا پیښه پرون ماسپخین شوې ده او په مړو شوو کسانو کې درې مېرمنې، درې ماشومان او څلور نارینه شامل دي. د سولې د ولسي حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دی ردی او ټاکل شوې نن غرمه دغلته د سیمې د اوسیدونکو سره په یوه غونډه کې برخه واخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي خپل روس سیالته د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې واشنگټن به د کانګرس لپاره په راروانو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. بریټیش ایروایز او ایر فرانس هوایی شرکتونه وایي چې د راتلونکي میلادي میاشتې لپاره به ایران ته خپلې مستقیمې الوتنې وسنډي. د برتانیا او فرانسې اړونده هوایی شرکتونه ظاهرا د لږ عاید له وجې ایران ته الوتنې ځنډي. د جرمني وی محکمې حکم کړی دی چې د روسیې یو تورن ته به د محاکمې تر وخته په توقیف کې پاتې کیږي. او اوکراینی چارواکي وایي چې لږ تر لږه څلور اوکراینی سرتیري د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په نښتو کې وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. دوستانو اختر تیر شو، خو په خوست کې خلک وایي چې سکال اختر یم د نورو اخترونو په څیر په خوښۍ لمانځلې او خوشبه دی. دوی پرون د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په خوست کې د امنیت خوالی او د ښار په بیلابیلو ځایونو کې د نوو پارکونو جوړیدل د دې سبب شوی چې خلک او ځوانان د ورځې او شپې پارکونو کې میله ځایونو ته ولاړ شي او هلته میلې او بنډارونه وکړي. پر دې موضوع به د نجیب الله الوخیل ریپورت واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی خبریږي.
د خوست ځوانان او اوسیدونکو وایي چې په یاد ولایت کې ډاډمن امنیت او د ښار په بیلابیلو سیمو کې د تفریح ځایونو او پارکونو جوړیدل د دې لامل شوی چې د نورو کلونو په پرتله دا اختر ډیر په خوند او خوشحالۍ سره ولمانځي. دوی زیاتوي پخوا به د اخترونو لمانځنه یوازې درې ورځې وه، خو اوس ځوانان او خلک د شپې تر ناوخته په پارکونو او تفریح ځایونو کې ګرځي، بنډارونه جوړوي او د اخترونو لمانځنه هم څو ورځې دوام کوي.
نوم مې نظیف الله مفتون دی، د خوست ولایت اوسیدونکی. ماشاءالله د نورو کلونو په نسبت په خوست ولایت کې دغه اختر بیل خوند او رنګ لري. پخوا به دغه اختر درې ورځې لمانځل کېده، خو اوس یو اختر له بل نه ښایستوي، بل نه بل نه ښایستوي. اختر تر ډېرو ورځو پورې لمانځي، میلې کوي، خصوصا دا د متون تپه په نوم دلته چې کومه تپه ده دلته راځي، بیلابیل پارکونه جوړ شوي دي.
د آریان په نوم یو بل ځوان وایي چې د نورو کلونو په پرتله دا ځل اختر ته ډېر تیاری نیولی دی.
د اختر د پاره مې چې نورو کلونو به دوه جوړې مې ګنډلې، او د دې اختر ته مې څلور جوړې ګنډلې. څلور ورځې اختر په خوست کې لمنځو. ځان ځان ته مې واسکټ هم اخیستې دي او ځان ځان ته مې څپلۍ هم اخیستې دي. نو دې د پاره چې خوشحاله اوس هغه خوست نه دی لکه پخوا چې و. بیخي به داسې خیال ونه کړي چې دا خوست دی، وبوئ که بل ملک دی او په بل بهار ملک کې اوسېږو.
د خوست یو بل تنځوان بهار سمسور وایي چې د نورو ولایتونو په پرتله په خوست کې د اخترونو لمانځنه ځکه خده چې یو د خلکو په همکارۍ امن پکې دی، او بل دا چې په ښار او اطرافو کې ډېر ښه میله ځایونه جوړ شوي دي.
خوست د امنیت له نگاه نه بیخي ښه دی او په دې کې د عامو خلکو رول ډېر مهم دی. بل مهمه خبره دا ده چې خوست تیر وخترونو ته پکتو د میله ځایونه ډیر ښه ځایونه لري. په ښار کې پارکونه جوړ شوي، حتی د شپې لخوا هم اخترونه منځل کیږي، اتڼونه کیږي په چوک باندې په بازار کې.
مدني فعال عابد زدران وایي چې د خوست د اخترونو په لمانځلو کې د پخوا په پرتله دا توپیر راغلی چې اوس د شپې هم خلک ګرځي او په میله ځایونو او پارکونو کې بندرونه جوړوي.
اوس هغه وخت نه دی خوست کې ځوانان د ورځې هم اختر لمانځي او د شپې هم تر ناوخته پورې په پارکونو کې چکرې وهي او اخترونه لمانځي او بندرونه جوړوي.
د خوست یو بل اوسیدونکی محمد ارغوان وایي سره له دې چې په هیواد کې ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم په خوست کې ډاډمن امنیت د دې لامل شوی چې د ډېرو نورو سیمو پرتله په دې ولایت کې لوی اختر ښه ولمانځل شي.
هیواد کې کړکېچن حالات شته، خو ولې بیا هم سرونه غواړي چې اختر ښه ولمانځي، ځکه اختر د پخلاینې او رضایت یو ډېر ښه چانس دی. خوست یو فرامنه ولایت دی، ځوانان بېلابېلو ځایونو ته ځي، هلته چې د تفریح ځایونه دي ځوانان خوشحاله دي.
په اوس وخت کې د خوست د تڼیو د عاد محمد سیمه د زدرانو او سټو کنډو د غرونو بېلابېلې سیمې فارم باغ میلمکوټ وزیرباغ د متون د غونډیو سلسله همدارنګه په خار کې د خوست تفریحي غونډۍ د حکیم تڼیوال پارک غازی ببرخان پارک شاهی دربار او نور پارکونه هغه ځایونه دي چې د خوست خلک او ځوانان ورځي او هلته د اخترونو او نورو خوشحالیو لمانځنه کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منو دوستانو، ار وخت په تیر بیا د اختر په شپو ورځو کې کچيري لهاد نه ډیر خوړو خوړل شي، نو هم لویانو ته او هم ماشومانو ته د ګڼو سیستونزو سبب ګرځي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکله خبرې وکړو. لموږ سره میلما د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. په پیل کې به درته وایي چې کوم خواړه که چیرې ډیر خوړل شي ماشومانو ته سی ستونزې پیدا کوي؟
دا رښتیا خبره ده چې د اختر په ورځو کې خوراکي توکي په کورونو کې په ځانګړې توګه وچې میوې او تازه میوې ډېرې زیاتې وي. که چیرته دا میوې ډېرې سالمې هم وي، که په ډېره اندازه وخوړل سي هم ماشومانو هم لویانو ته خطرونه پیدا کوي او مضرې تمامېږي. له همدې کبله باید په خوراک کې لږ کمی راولو، ځکه چې د هر دوست د هر خپلوان کور ته چې ځو په ځانګړې توګه ماشومان هلته ډېر خوراک کوي، یو کو نه بلته او بل نه بلته، بل اخر د دې سبب کیږي چې معده ډېره ډکه شي او په پایله کې ماشوم ته ځینې روغتیایي ستونزې پیدا کړي.
دا څو ورځې اختر ته تیر سکنه څنګه؟ آیا تاسو کله روغتون کې یا معاینه خانه کې چیرته د کوم ناروغ سره مخ شوی یا چې هغه همدغه ډېر خوراک له وجې دې حد ته رسیدلی؟
د اختر په تیرو ورځو کې زه نه په روغتون کې نوکری یم او نه خپل شخصي کتنځي ته تلم، خو ځینو دوستانو ماته په ټلیفون باندې ما سره په ټلیفوني اړیکې ولې دي او کله کله مانه دا پښتنه کړې چې ماشوم مثلا داسې زړه بدواله لري یا کانګې کوي څه وکوم، بیا ما ورته اړینې لارښوونې کړې دي.
د اختر په میوو کې مونږ نه خو دی او کشمش دی او شیرینی باب دغه شیان ډېر دي، خو کې سیمیان چې تون دي، د کوم یو ډېر خوړل ماشوم ته زیات تاوان رسولی سي؟
هر ډول وچې میوې چې زیات وخوړل سي ماشومان ته تاوان کوي، خو ځینې ځانګړې ناروغۍ منځ ته راوړي،
مثلا
د چاکلیټو د کلچو مثلا جلبی یا زلوبې خوراک، هغه شیان چې ډېر خواږه لري کېدای شي د ستوني درد منځ ته راوړي، کېدای شي د معدې ناروغۍ منځ ته راوړي، د معدې تیزاب کچه لوړه کړي، تسمم منځ ته راوړي. مثلا هغه وچې میوې چې د هضم او جذب ډېر ستونزمن ده، مثلا بادام پسته، د دې ډېر خوراک صحیح نه هضمېږي، کېدای شي ماشوم ته نسناسته منځ ته راوړي.
بله، د دغو میوو ډېر خوراک د خو طبي خبره ده چې دوی به ناروغه کېږي. را تو اس دا تر کوم هدا پورې خطرناک تمام بدلی سي؟ آیا د مرګ لامل کېدای سي؟
کېدای سي. مثلا ځینې تسممات دي چې د وچو میوې د خوراک په پیله کې منځ ته راځي، تسممات کېدای سي چې ډیر شدید او ډیر جدي وي، حتی د مړینې لامل سي، او هغه خفیف یا کم ستونزمنې پیښې مثلا زړه بدواله، کانګې، نسناسته، تبه، سردردي، ځاندردي، سرګرځیدنه یا سرچرخي دي، دا هغه خفیف نښې نښانې دي، خو کېدای سي د مړینې لا لامل هم سی
کله چې کورنۍ بې پروايي کوي، ماشومان پریږدي چې هر څه وخوري او بیا ناروغه سي کنه، دغه مسله ماشوم ته، کورنۍ ته، ډاکترانو ته څومره ستونزې او جنجالونه پېښولی سي؟
لومړی خو دا چې د کورنۍ او دغه د خوښۍ ورځې په غم بدلوي، ځکه که چېرې یو ماشوم ناروغ وي، والدین، پلار، مور، ورونه، خویندې هغه سره په تکلیف وي، هغوی مجبورې دي چې هغه روغتون ته یوسي. یو خو دا ده چې د خپلو خپلوانو دیدنې کتنې نه محرومیږي، او بل دا ده چې دغه خپله یو غټه اندېښنه ده چې د ماشوم ناروغي خو په کور کې د ټولو لپاره یو ستره ستونزه ده. په همدې خاطر دوی غمجن وي، ځکه دغه د خوښۍ ورځې په هغه شکل چې لازمه ده او هغه پلانونه چې دوی جوړ کړي دي چې په دې اختر په ورځو کې چیرته لاړ سو څه وکړو، هغه پلانو سره دوی ځان نسي عیارولی. او بالاخره د اختر شپې په روغتون کې یا په کور کې د ماشوم په ناروغۍ کې دیریږي.
نو اوس د حل لاره څه کېدلی سي؟ اختر ده پار کور کې یا د میز په سر وچې تازه میوې، اوس خدا د لوی اختر ده کنه، خلک قربانیم کوي، غوښې معمولا غرمه ورته راخلي، یا ځینې کسان داره چې هماغه د چای په وخت کې ورته راخلي. دا هر چېرته سته پارکور کړي او ماشومانم اکثره کسان بیایي له ځان سره د اختر مبارکۍ ته، د دوستانو کور ته. دغه حالت کې څه وکړي دوی چې دغه ورته ستونزې په خبرونه کې یا د ماشوم سره مخ نیسي؟
والدین ته باید د خپل ماشوم د معدې ظرفیت یا دغه د خوراک اندازه معلومه وي. نو دا داسې نه کېږي چې دوی باید داسې پاملرنه ونه کړي او د اختر په ورځو کې هغه نورمال خوراک چې د دوی و هغه دوه چنده یا درې چنده کړي. دوی باید کوشش وکړي چې د ماشوم هغه عادي خوراک ته په هغه اختر په ورځو کې هم دوام ورکړي، او ماشوم ډېر خوراک ته پرې نه دي، ډیر زیات خوراک ته، او په ځانګړې توګه مثلا دغه د قربانی غوښې چې په کورونو کې پخیږي، دا خو هم غذایي مواد دي که چیرته موږ ماشومان پرېږدو ته په ډېره زیات اندازه وخوري، هغه هم ماشوم ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. او یو بلې مسلې ته زه غواړم چې د هیوادوالو توجه راواړوم، هغه دا ده چې که چیرته مثلا غوښه یا بل قطغ یا پخیږي، تر دوو ساعتو پورې باید دوی مصرف کړي، ځکه چې هوا ګرمه ده. دوو ساعتونو وروسته وغواړي که ونه غواړي، په نوموړو په خصوصو غذایی موادو کې ځینې میکروبونه تکثر کوي، نمو کوي. نو دوه ساعتونو وروسته دا خواړه باید ماشومانو ته ورنه کړی سي، او خپل یې ونه خوري. کوشش وکړي چې دا کچیرته په خصوصو خوړو باندې دوه ساعته یا لږ نه زیات تیر شي، دا باید بیا ځلې ګرم کړي، تودې کړي او بیا مصرف کړي.
تاسو ویل چې کچیر خواړه زندنی سي، هغه ماشومان او دوی ته د ناروغۍ سبب کیږي، لکه څنګه مو چې مخکې ویل، لوی اختر ده، په اکثرو کورونو کې د قربانۍ غوښې ښې پریمانه دي. دوی معمولا د پخولو په وخت کې هغه څه چې ضرور دي په نظر کې نه نیسي، مثلا ډېره زیاته غوښه سره کوي، یا هغه کوم لواب چې ورته جوړوي، پیاز او بادجان در ډېر سره کوي کنه، دغه څومره روغتیا ته زیان رسولی سي؟
سره کړي مواد، خوراکي مواد ډېر زیانمند دي، ځکه دا نه یوازې چې د معدې تکلیفونه پیدا کوي، مثلا تیزاب لوړوي، کله چې غوښه سره کیږي یا کباب په شکل یا نورو غذایي مواد چې سره کیږي، یو ډول داسې مواد په نوموړو موادو کې منځته راځي چې هغه د سرطان لامل کیږي. یعنی سره کړي خواړه د حتی د مرۍ د سرطان لامل کیږي. په همدې خاطر نه یوازې دا چې د معدې تکلیفونه پیدا کیږي، د سرطان لامل کیږي. همدا وجه ده چې د خوړو زیات سره کولو ته اوس اجازه نه ورکول کیږي، او لدینه باید ډډه وکړي.
سی خواړه، هغه خواړه چې روغتیا ته متوانونه رسي، هغه کوم خواړه ته ویلی سو؟
ټول خواړه چې په خطوګه او پیرودل سي، په خطوګه زیرم سي، په خطوګه چمتو کړی سي، ټول خواړه موږ وایو چې ټول خواړه صحیح دي. مثلا موږ د خوړو ګروپونه د روغتیا پلوه دا خواړه ټول په وډلو باندې ویشو، چې ځین نمونه د تاخرم، یو د غلی دانی دي،
بله،
لکه جوار، وریجه، غنم، غوخه ده، مثلا د مختلفو سارویو، مثلا مائی دي،
بله،
حبوبات دي، لبنیات دي، مثلا شدې او پنیر او مستې او لمدي دلن نور لبنیات، سابه دي، یعنی سبزیجات، تازه میوې دي، شحمیات او غوړ دا شاندې، دغه وډلې مواد دي، غذایی مواد دي چې موږ د استفاده کوو. ټول که په خطوګه چمتو سي، دا ټول صحیح خواړه دي، سالم خواړه دي.
او کوونه سي،
او کچیرته موږ مواد رانیسو، یعنی پیرو یې، کچیرته موږ د دوی موادو په کیفیت باندې ډاډمن نه یو، دا صحیح خواړه نه دي.
بله، کومې خبرې چې په خبرونه کې یادې سوې، که چیرې دا په پام کې ونه نیول سي نو واضح خبره ده چې نتیجه به زموږ ناروغي وي او له ناروغي وروسته به پیمانی به هیڅ ګټه ونه لري.
هیڅ ګټه نه کوي. خوراکي مواد موږ په بازار کې رانیسو باید هغوی بوی، طعم او ظاهر ته پاملرنه وکړو.
ډېر زیات مننه ځوندای اوسئ.
له تاسو نه ډېره مننه. تاسو ته د خوښۍ او خوشحالۍ نه ډکې ورځې غواړم.
ځوندای اوسئ. رسول ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبرې په اختر کې د پرخوري یا ډیر خوراک پاکل باوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه پرځ کې چې است اللمال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوردونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. اختر چې تیر شي بیا براشي د دزوانی عمر چې تیر شي ناراضینه. آیا تاسو په لوی اختر کې قرباني کوئ؟
بله، مونږ کور کې قرباني کوو. قرباني خو د پخوانه چې کله مونږ واړو مونږ کور کېدل.
ځین خلک ولې د قرباني غوښنه ویشي؟
د قرباني هدف چې دی بس خالی وینې تویول او نور غوښزان ته سات.
او د اسلام له نظر د قربانې غوښه څنګه باید وشل شي؟
هغه په دریو حصو باندې تقسیم کی. لومړی حصه د ځان لپاره، دویم د خپل نږدې خپلوانو لپاره، او دریمه ده هغه فقرا او مساکینو لپاره چې هغوی قرباني نوي.
خو ګوردونکو، سربیره پر دې چې قرباني د الله جل شانه په لار کې یو ډول سرخندنه او د الله جل جلاله د مننې ادا کول هم دي. کله چې بډایان د قرباني غوښه د بیوزلو په منځ کې ویشي نو په مسلمانانو کې د دوستۍ او ورورولۍ احساس او روحیه ژوندۍ کوي. بډای او فقیر یو د بل ترڅنګ خوښي کوي چې دا خوښي په یو ټولنه کې د سوکالۍ او نیکمرغۍ لامل ګرځي. د دې اونۍ د کور کلی خبرونې موضوع مو د قربانۍ د غوښې سمویش ته ځانګړی کړی ده. دا چې د قربانۍ غوښه څنګه باید وشل شي او ولې ځینې کورنۍ د قربانۍ غوښه ټوله ځان ته ساتي، د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دیني عالم سره مو هم مرکه کړي. تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه یوسف زدرانیم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
اوریدونکو، قربانی یو داسې عمل دی چې په قرآن، حدیث او اجماع سره ثابت شوی دی او پر دې باندې د ټولو علماو اتفاق دی. قربانی یو مالی عبادت ده او حکم یې هغه څوک چې وس لري واجب دی. اکثرا د لوی اختر په ورځو کې هغه کسان چې وس لري قرباني کوي او د دوستانو ترڅنګ د قربانۍ غوښه فقیرانو ته هم ویشي. د قربانۍ په حق لمو د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود واحدی پوښتلی چې آیا دوی قرباني کوي او که کوي یې غوښه یې څنګه ویشي؟ له نوموړي یې اورو.
بله، مونږ کور کې قرباني کوو. قرباني خو د پخوا نه چې کله مونږ واړو زمونږ کور کېدله نو زما دومره یادېږي چې زه کله وړوکه بیا به ما مخ واړو، دوی به غوښه په درې وسې تقسیم کړه. بیا به ویل دا د چا، مونږ به ویل دا د اقاربو، بیا به ویل دا د چا، بیا به ویل دا زمونږ، بیا ویل دا د چا، بیا به ویل دا د مسکینانو. نو په دغه وجه باندې تقسیمات د ابتدا نه زمونږ په کورنۍ کې خلک کول. اوس مونږ د قربانۍ غوښه په درې برخو ویشو، چې یو د ځان دپاره ساتو، یوه برخه یو د مسکینانو حق پکې بیلو، او بل هم د اقاربو. دا زمونږ شاوخوا ګاونډ کې چې څوک مونږ ته معلوم وي چې هغه مسکین دي، نو هغه بیا ویشو، خپل ماشومان ته ورکوو چې دا به هغوی کری ویسي. داسې نه چې دا زمونږ اقارب یا نږدې اقاربو نه، بیا خپل د اقاربو له برخې نه ورکړي. چا چې قرباني کړی هغه خو دې ته ضرورت هم نه لري. او بل مونږ کوښښ پیدا کوو چې چا قربانی نیوی کړي او زمونږ په قربو کاغه ته ورکو، د هتا د کور نه بیرونه باسه لري زیو ته ماستو. مثلا مونږ په کار دینو کوس فیلانو سیګو چې په ارزان قیمت کې مونږ ته معلومي چې هغه خلک لګ مسکینان دي، بیوسه دي، هغه لپاره لګو. خو مهمه ده چې مونږ ته معلومي چې دا زمونږ په قربو کې لګ غریب خلک. که دا خو د واجب طریقه ده او یو د ټول پیغمبرانو نه راپاته ده، د حضرت ابراهیم علیه السلام د وخت نه، نو کوخه په دې کې شغل ثواب په توګه ټول شریکینه.
ځینې کسان بیا قرباني صرف د څاروي وینې تویول کړي،
د کابل ولایت اوسیدونکی وصال وایي چې قرباني کوي، دا چې غوښه یې څنګه تقسیموي له نوموړي به یې واورو.
قرباني چې کو خالي هغه وینه توی شي او نور چې دی بس کور کې هغه غوښه چې کور کې د استفاده کړه، بس دغه ملګري انډیوالان یې بس دغه برابر کړو مېلمستیا او هماغې په کار وړل کېږي کور کې همدغه شه. د قرباني دغه چې دی بس خالي وینه تویول هدف هو، نور غوښه ځان ته ساتو، مېلمستیا دې کوو ملګرو انډیوالانو، بس دغه ډوډۍ دې کوو، نور چېرته په چکر ځو ځان سېویسو یا ځای کې په لکه مسته برابر کو عمل تیزان سره وړو، خود سی بل چاته نه ورګه خپل فامیل کی کار چوی پلیزر کی فرته بچ څو خم ضرورت چی راخلو تی او استفاده تک.
په دې ورځو کې د قربانی غوخه مستحق خلکو ته و ویشل شي، خو په ځینې مواردو کې بیا دا عمل نه تر سره کیږي او به وزل خلک له نظر غورځول کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکی شمس الدین شیرانی چې په یو دولتي اداره کې اجیر ده، له شتمنو خلکو داسې ګیله کوي او وایي
دا خلک هم قرباني نه راکوي، ټول خلک خپل خپلوانو ته ورکوي، خپلې میلې پکې، موږ غریبانو پکې سکیم څوک نه دي، که څوک یې رالږي یو وړوکی راولېږي هغه هم د خوراک خو نه وي، خو دته مجبور یې موږ یې خورو، څه وکړو نو. دا اوس دلته شتمن ډېر خلک دي، په نیاز وي کې ډېر دي، خوښه نه رالېږي. په خدای پروش کال و یوه ښځې یوه په خدای یو هډوکی راکوي، ایره خو بخور یم ته تر دې اضافه و دا راکړه. د هغو خلکو چې ورکوي سیالي لري، شریکي لري، نور د خپل خپلوانو چې ورکوي موږ څوک څه کوي پنځه کوي، وښه برخه د غو ده، شش برخه د هغه مسکینانو ته ورکوي چې نه خوري او څوک یې نه غواړي او د رنګ باندې بدېږي، هغه دا چې ورکوي.
ځینې وخت خو دا قرباني د سیالۍ لپاره هم کېږي او د خپل شتمنو د ښکار کولو لپاره، نه د بیوزلو د لاسنیوي په خاطر. د لوګر ولایت اوسیدونکی محب راته په همدې هکله داسې غږېدلی دی.
اوس یو رواج غوندې جوړ شوی، یا څوک زیاتره خلک رواج غوندې بلي چې څوک ورته راځي هغې ته یې ورکوي، او یا چا سره رفت آمد ولري هغې ته یې ورلېږي. مستحق خلک خو ککور د مخې ته یې ورته راسي نه ورکوي، یا باید داسې کار وکړي چې وی ګوري هغه ککور والا مستحق ده، نه ده قرباني کړې، نه ده کړې، هغه چې قرباني کړي هم هغې ته یې ورلېږي. سیالي غوندې دغه سیالي غوندې جوړه ده، نو اوس هر سړی خپل هماغه خویش او قوم ګوري، هماغې ته یې ورکوي چې رفت آمد سره ولري، سیالي او شریکي ولري. همدغه مستحق خلکو ته نه رسي. داسې خلک شته چې په کال نه یې خوړلي، هغې د اختر په تمه یې اختر کې هم ورته څوک ور نه کړي، نو داسې سیالي والا څوک لري او داسې غریب غربت ته نه رسي.
عزتمن اوریدونکو، ځینې خلک کله چې قرباني کوي نظافت په پام کې نه نیسي. په دې هکله مو د خلکو نظرونه راخیستي چې د خبرونې په دې برخه کې په ګډه سره اورو.
زه نورالحق نیژمه، هر مسلمان یو پسه یو غوی یو شی مې سره ادادی دی، بلا کو مخته یا د کورو مخته یا خپل چارکلات په مخ کې باید نظافت د ایم د پاره داس نه شي. د اختر په ورځو کې دا باید تنظیم مراقبت نیو کې خود وسه خمراس پیدا کړي او دومزه چې غوښه دوی خپل خوري او بوی و د سبل ویني د تم په نور مسلمانانو باندې بودی باندې کې دا باید پاکي باید نظام ځای ورته بولري.
نو می ولی خان د کابل ولایت چرسیاب ولسوالی اوسیدونکی، خصوصا د قربانی په وخت کې باید نظافت تر ډیره جدي پاملرنه وکړو. نو په کار ده چې دغه د قربانی مالونو پوستکی لري یا ویني په یو خاص او مخصوص ځایونو کې جیب جی شي.
زه وحید الله د اتمې نایې کارتناو اوسیدونکی. په قربانۍ کې د نظافت پام نیول ډیره مهمه خبره ده، او په وخت د قربانۍ کې باید چې هغه کوم زیاپګي شیان چې دي هغه له مسکوني ساحونه لرې ولیدل شي، چې خدای نخواست سبب د امراض او نوشه ونه شي.
وګورئونکو، دا چې د قربانۍ غوښه څنګه تقسیم شي او چاته ورکړل شي، د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی له دینی عالم الحاج مفتی سمیع الله ریحان سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته را اړو.
مولای سی په پیل کې خو دا پوښتنه مطرح کړو چې د اسلام له نظره دغه د قرباني غوښه باید څنګه تقسیمات شي.
د لوی اختر په ورځ باندې قرباني کول دا یو واجب عمل دی، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې د لوی اختر په ورځ باندې د ټولو نه ډیر بهترین عمل هغه د وینې تویول دی. نو هر کله چې سړی قربانی وکړي د قربانۍ مقصد دا دی چې انسان عملاً دا وښایي چې زه تنها قربانی نه کوم بلکې زه د هغې غوښې هغه مسلمانانو ته ورکوم او هغه کورنیو ته ورکوم چې هغوی قربانی نه وي کړي تر څو د هغې اولادونه هم د قربانۍ د غوښې نه برخمن شي. د دې وجې نه د اسلام د مبارک دین ستر د ټولو نه لوی او زړه سواند چې اسلامي اصول یې موږ تاسو ته ښودلی دي، ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپلې د قربانۍ غوښې په نورو مسلمانانو فقراو باندې تقسیمولې او یوه قربانۍ به یې د ځان دپاره کوله او یو به یې د امت دپاره کوله. نو دا د امت دپاره تعلیم دی چې باید غوښه د خپل ځان دپاره پرې نه دي، هغه په دریو حصو باندې تقسیم کړي، لومړی حصه د ځان دپاره، دویم د خپل نږدې خپلوانو دپاره، او درېیمه ده هغه فقرا او مساکینو دپاره چې هغوی قربانۍ نه وي.
مولوی صاحب، ځینې خلک په افغانستان کې داسې هم شته چې صرف هدف وي دا له د قربانۍ چې وینه تویه شي او نوره غوښه ځان ته وساتي، یا یې لاندې کړي، یا یې وچه کړي، یا یې وایي چې موږ میلمهدار یو یا څنګه. دغه څنګه موضوع ده؟
اساسي موضوع دا ده چې هغه خلک چې وایي چې قربانۍ صرف وینې تویولو ته وایي، ګورئ قربانۍ دپاره شرایط دي، قربانۍ دپاره اصول دي، د قربانۍ دپاره اساسات دي. که چېرته د وینو تویولو موضوع وي، نو بیا به یو چا په دغه ورځ باندې چرګ لاله بیا به ما وینه توی کړل، یا بیا پیلمر غلاله بیا به ما وینه توی کړل. نه، قربانۍ په هغه مخصوصو څارویو باندې چې کیږي د هغې وینه تویول کیږي. نو د دې دپاره چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دا ژوندی پاتې شي، الہ العالمین په دې خوشحالیږي. او قرآن کریم کې دوه لفظونه راغلي دي چې د هغې نه قربانۍ ثابتېږي، یو نسک راغلی دی، بل ونحر راغلی دی. نو د قربانۍ مقصد تنها وینه تویول نه دي، بلکې قربانۍ په هر معنی قربانۍ ده. د وینې تویول، په دې ورځ خدمت کول، په دې ورځ باندې د څاروینه پوستکی ویستل، د هغې غوښه میده کول او بیا د هغې غوښه تقسیمول. که چیرې یو څوک ټوله غوښه په خپل کور کې کیږدي او فقرا او مساکینو ته یې ورنه کړي، خصوصا په دې جنګ ځپلي افغانستان کې چې داسې کورنۍ لرو چې کلونه کلونه یې غوښه نه وي لیدلې، هغوی ته ورنه کړی شي او مالداره خلک غوښه په خپلو یخچالونو کې وساتي، نو دا بیا قرباني نه ده، دا قصابي ده. نو قصابي او قرباني ترمنځ باید سړی فرق وکړي.
مولوی صاحب، بله پوښتنه داسې مطرح کیږي چې البته ځینې کسان دي چې دا غوښه هغه چا چې قرباني کړي لکه سیالي غوندې وایي، فلاني قرباني کړې وه، دا چې زه یې مرده ولېږم چې ونه وایي چې ده قرباني نه کړې، دغه موضوع څنګه ده؟
دا خو بدل نه دی چې اوس څوک چا کره غوښه ولېږي او بل کور والا وایي زه یم درلېږم، داسې نه ده. حق د قربانۍ هم دا دی چې هغه فقرا او هغه مساکینو ته ورکول شي چې هغې د قربانۍ نه محروم، کونډې، رنډې، یتیمان، مایوبین، ډېر سپینګیري، داسې ځوانان چې هغه مایوبه وي او هغوی کارونه ونه لري او په دې ورځ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي، داسې کورنیو ته ورکول یې ضروري دي. د غوښې تقسیمول څنګه چې قرباني واجب ده، داسې د غوښې تقسیمول هم واجب دي. یعنې په دې باندې باید د ستاسو رادیو چون د افغانستان 99% خلک یې اوري، نو باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې تنها قرباني واجب نه، بلکې غوښه ور تقسیمول هم واجب دي. په هغه اماکنو کې او په هغه ځایونو کې چې هلته مالداره خلک ډېر وي، غریب پکې کم وي، کلته استحبابي موضوع وي خو دلته وجوبي عمل دی. وجه دا ده چې کونډې، رنډې، یتیمان هغوی یو مړی ډوډۍ ته حیران پاتې دي. نو کله چې پاتې وي، هیوادوال باید په دې پوه شي چې هغې یوازې وینه توی نه کړي، بلکې دا قرباني هم وړاندې کړي چې د غریبانو په کورونو کې هم دغه موجود وي، غوښه موجوده وي، د هغې اولادونه یې وخوري، نو بیا به موږ قرباني کړې وي، او که نه وي نو بیا به الله العالمین پرې راضي نه وي.
قدرمن اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه. تر بیا ښې چارې. شالی پتھر کلے نرے نرے باران دے نور دی لگاونے نرے نرے باران دے گرتی کمیت چرمدارا سمرخ ایسا کې ټول کله سوشال دی پسر کله نره نره باران دی لور دی لګولې نره نره باران دی
خوب تختی دلے سرشال پسر کلے نرے نرے